The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de.
گران اردن کو اوقتن کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو او ٹی وی دے او دنی پروگرام قربانی زے محمد چلی
او زو محمد اکرام
قدر من اردن کو نن پدیو سات خبری خبرونه کی یوش میر رپورٹنا امریکی لرو چتا است به وار پاور بلند کو دے حال بلند کوی محمد اکرام
زوبه افغانستان ته چرته چې په شمالي قندوز خار کې وضع اوس هم کړکېچنه ده او ځای خبري اعلان وایي چې افغان ځواکونو تر نن سحر پورې د خار مرکز او ځنی برخې نیولې وي خو طالبان بیرته په خار کې د وسلو سره ځای پر ځای شوي دي.
د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار ویل دي چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې امریکا پاکستان ته د نورو 315 میلیون ډالرو ورکولو باندې رضا شوی او پوز وای هم دغه روانه جګړه کې شمالي او جنوبي وزیرستان کې 2 نور مشکوک ترهګر وجلی
او روس وای په شام کې په پرونو هوایی بریدونو د اسلامي ریاست د تونلارو بغیر بل څوک په نخه کړی نه دی. دلته د امریکې دفاع وزیر ایش کارټر په شام کې د خان جنگي د شروع کېدو ویره څرګنده کړې ده. ګران اوردونکو دا د وایس آف امریکا ډیو رادیو او ټلویزیون دی. څنګه چې تاسو د سرټکو په سر کې واورېدل د افغانستان کندوز ښار کې یو ځل بیا وضع کړکېچنه ده. د دغې خار نزی خبري اعلان وایي چې افغان ځواکونو نن سهار پورې د کندوز خار زیاتره برخې نیولې وي خو طالبان بیرته د درنې وسلې سره د خار په یو شمېر مهمه ځایونو کې ځای پر ځای شوي دي. د وروستي حال لپاره زموږ سره د اشنا ریډیو خبریال ایوب خبرین صاحب هم راغلی دی. ایوب خبرین صاحب تاسو ته په خیر راغلی وایو. سلام
علیکم. تشکر
ډېر مننه ایوب خبرین صاحب. کورسې حال لا ته وایي چې په کندوز خار کې دا وخت ورستۍ وضع څنګه ده؟
په کندوز کې حالات نن سهار وختي سکله د کندوز خلک راپاسېدل نو په مرکزي هغه چوک کې سي طالبانو خپل بیرغ پورته کړی وو. هلته د افغانستان د ملي پاوز عسکر ولاړ وو او د افغانستان بیرغونه د افغانستان ځواکونه هلته موجود ول او خدا ډیر وخت دوام ونکو. څو ساعته په مغزای کې ول بیا وروسته بیرته دوی په شاست ول. په ځینو تاکتیکی داسې وایي د افغانستان حکومت چې موږ په تاکتیکی ډول ځینو ساحو بیرته ووتلو او په ځینو ساحو کې اوسم جنگ روان دی لکه تاسو وویل. طالبان د کندوز له ښاره په کومه خوا ولاړل، چیرته ولاړل، څومره ول، په دې اړه باندې څوک دقیق معلومات لا نه لري. داسې راپورونه هم راغلي دي چې په ځینو کورونو کې یا ودانیو کې بلډنګونو کې دوی ځای پر ځای شوي ول او کم له کمه په 3 ځایونو کې دوی مخامخ له اردو سره په هغه بلډنګ نه ورباندې حمله کړې وې. نو د کندوز حالات تر اوسه پورې اوس بیا هلته شپه سوه، تر سهاره پوری به بیا معلومیږي چې څنګه دي. اما یو شی روښانه ده چې دوی په کندوز کې طالبان نور د کندوز په ښار باندې بشپړ کنټرول سپارونې درلود اوس یې نه لري.
او خبرین صاحب تاسو سمینئ چې څومره دغه هلته چې کومه جګړه شوې ده په اول ځل باندې کال 2001 وروسته دا اول ځل دی چې دومره غټ ښار نیول کېږي. څومره طالبان یو غټ قوت دی وخت کې ښکاري او د افغان حکومت لپاره څومره دا یو غټ چیلنج جوړ شوی دی او خاص کر چې بیا په داسې حال چې خار نیولې شوی دی؟
ګورې طالبان خو په افغانستان کې هیڅ یو خارم ډیر وخت نه دی نیولی. په که موږ د مثال په توګه ورته وګورې نو په سوات کې 2 میاشتې جګړه وکړه چې کله طالبان سوات نیولی وو او تر څو چې دوی ورغلل عملیاتو ته. یا وزیرستان کې له تیر یو کال نه زیات د پاکستاني پوز دا وایي چې موږ عملیات کوو یا د دوی اپریشن روان ده، خو هغه اپریشن لا هم روان ده خو طالبان هلته موجود دي او جنګیږي. په افغانستان کې هیڅ یو ولایت، هیڅ یو ولسوالي، هیڅ یو ښار طالبانو د 2 ورځو دپاره هم زیات نه دی نیولی. دوی راغلی دي، هلته ګډوډي جوړه کړې ده لکه یوه ډله د ترهګرو چې راسي او خلک وویروي یا څوک ووژني، اما دوی حاکمیت په ښار کې نه دی جوړ کړی. په لومړی ځل باندې دوی وخار ته نیوتل په ښار کې هم چونکه هلته ځینې یا بعضې داخلي مشکلات هم په اداره کې موجود ول. داسې ویل کېږي چې هغه هم د دې باعث شول چې طالبانو بسر رای وځای سوي او په دې ځای کې دا کار وکړ. خو که موږ وګورو د طالبانو خواته هم د هغوی په رهبري کې مشکلات دي. مولا اختر محمد منصور هم د دې هڅه کوي چې بیرته وښیي چې دی په قدرت کې دی یا طالبان د ده تر لاندې دي. نو دغسې یو برید ته یې ضرورت طبعاً احساس کړی دی چې دا کار یې وکړ، اما د دې قوت د ملي اردو په مقابل کې طالبان نه لري چې یو ښار د څو ورځو نه یا د څو مودې نه د ډېر وخت لپاره وساتي. طالبان په افغانستان کې اوس یوه ډله موجوده ده او دا ډله کله یو چیرته کله بل چیرته غلچکی موږ چیرته وایي داسې بریدونه به کوي چې هغه ترهګري جوړه کړي په هغه خلک وویروي، اما د نیولو یا هلته د پاتې کېدلو نه د دې نیت لري او نه د دې توانایي لري.
سمه ده، ډېره مننه ایوب خورین صاحب زموږ سره خبرو کولو.
ګرانو اوریدونکو او کتونکو، د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی او ساته خبری خپرونه لا دوام لري. موږ سره اوسئ. د افغانستان شمالي ولایت قندوز کې د حکومتي عسکرو او د طالبانو ترمنځ جګړه دوام لري. حکومت وایي هیڅ علاقه د طالبانو په ولقه کې نه ده پاتې، خو مطبوعات د ځایي اوسیدونکو له خولې وایي جګړه روانه ده او په ګولو لګیدلې په لسګونو کسان د علاج لپاره هسپتالونو ته وړل شوي دي. قدرمن اردوونکو، په دې حکله باندې نور حال د افغانستان د دفاع وزارت د ویاند جنرال دولت وزیري له خولې اورو چا چې نن د ډیو ریډیو هلوې پروګرام کې خبرې کړې وي.
تیر شپه یولس بجې زمون قوتونو عملیات پیل کړ د کندوز د ښار د نیولو لپاره. څلور بجې د سهار کندوز ښار ونیول شو. هلته مخالفینو ته ډېر مرګ ژوبله واوښته. په ښار کې زمونږ کنټرول دی، لکه چې مخکې مونږ حدوس وویلې په ځینو برخو کې چې مخالفین پټ شوي دي یا ځانونه پټ کړي دي هغوی د دې لپاره چې ځان ته د تېښتې لار پیدا کړي. دا اوس هم هلته د کندوز نه ما مخکې خبرې وکړې، په ښار کې زمونږ قوتونه دي او په هغه ځای کې چې څوک مقاومت کوي په هغوی باندې بریدونه کوي هغوی له منځه وړي.
وزیر صاحب قدرت وای چې تر اوسه اندازه شوی د سمره خلکو د جنگیالي د طالبان چې دوی د خارته ورننوتی دي څه اندازه شته د دوی چې سمره شمیر او د دوی کوم لارې داسې کارولې دي چې غنی تاسو غنی د افغانستان د زواکونو په نظر کې نو یا پام ورته نه لشي.
خبره دا ده چې دوی شمیر خو دقیق نشم ویل چې شمیر څومره وو، خو شمیر ډیر وو او دوی د دینه ګټه پورته کړی وه چې دوی یو شمیر خلک د قندوز ښار ته مخکې تر مخکې داخل کړي وو. کله چې دوی وسلواله ډلې قندوز ته لاره پیدا کړله په داخل کې چې مخکې تر مخکې راغلي وو، د هغوی سره دوی یو ځای شو او نامنی ایجاد کړل. د دې لپاره وسلوالو ځواکونو چې ملکی تلفات رامنځته نه شي، خلک ونه وژل شي، د دې لپاره دوی اقمنشینی وکړه. بهرنیان ورسره مرسته کوي، استخبارات ورسره مرسته کوي، دوی تمویلي تجهیزي او دوی ته پوځي روزنه ورکوي. په خپله بهرنیان دوی سره دي. نو معنا د دې ده چې دا یو تپل شوې جګړه ده او د دې جګړې لپاره ډېرې هلې ځلې دي، استخباراتي هلې ځلې دي، ځکه دوی په افغانستان کې نامنی دي ترڅو د افغانستان د پرمختګ مخه ونیسي.
نیویارک ټایمز وایي چې اسد مختار دی چې ډایرکټر پبلک هیلت دی په کندوز کې د عامې روغتیا مشر دی. هغه وایي چې یو کم 50 کسان چې دی هغوی ریکارډ کړی دي چې هغه عام خلکو هغه وژل شوی دي. 322 کسان چې دی هغه شوبل دي او د کې ویل کیږي نیویارک ټایمز په دغه خبر کې وایي چې زیاتره وکي ماشومان دي.
ګوره داسې ده چې په دې جګړه کې خو حلوا نه تقسیمېږي. جګړه کې چې هر څومره ته کوښښ وکړي بیا هم مرګ ژوبله رامنځته کېږي، خلکو ته زیان رسېږي. زمونږ هلې ځلې مامدا دي چې ملکي تلفات رامنځته نه شي. ګوره دا مخالفین دي د کندوز د نیولو نه دوی ته څه ګټه رسېږي چې دوی کندوز ملکي ښار دی، دوی ورته داخلېږي او په هغې کې خلک زیانمن کېږي. په دې باندې ټوله دنیا پوهېږي، ټول خلک پوهېږي چې په افغانستان کې هېڅ ولسوالۍ هېڅ ولایت مخالفین نشي نیولی، هلته مرکز نشي جوړولی. خو دا ټول زمونږ د دولتي ځواکونو نه یا زمونږ د ملي ځواکونو لخوا نه دي شوي، دا د مخالفینو لخوا نه شوي دي چې هغوی د هر چا په کور باندې، دوکانونو باندې، په سرایونو باندې، په بانکونو باندې، په ټولو باندې بریدونه کوي او هغلته هر څه تالانۍ.
وزیر صاحب، د دوی په اړه باندې دا هم زمونږ اورېدونکو ته ووایه چې دوی دغه وسلې د کومه راوړي او په کومه لار ورته راځي.
معلومه خبره ده وروره، تا ته ټول جهان ته معلومه ده، ټولې نړۍ ته معلومه ده چې د افغانستان د جګړې تر شا باندې څوک ولاړ دي، د چا لاس دی، کوم استخبارات دي، دا وسلې څوک ورکوي. تاسو وګورئ چې د دوی 1200 نفر وژل کېږي نو 2300 نفر یې ټپیان کېږي. په افغانستان کې کوم روغتون دی چې هلته پکې مخالفین درملنه وشي؟ دوی ټول هغه ځای کې درملنه کېږي چې څوک دوی حمایت کوي، دوی ملاتړ کوي. دا خو ټولې نړۍ ته معلوم دی. خو زمونږ ادب دا دی چې راځي د جګړې نه تیر شو، د سولې لاره ښه لاره ده، په هغه د خلکو لپاره ده، د امنیت لپاره ده. کنې زمونږ سرحدونه خو تا ته معلوم دی چې اوږده سرحدونه لرو او هغه سرحدونه ټول تړل شوي نه دي. د وسلو راوړل او لېږدول یې دومره سخته خبره نه ده. اوس په نړۍ کې ټول خلک کولی شي چې وسلې ډېر اسانه ولګي. ګوره زمونږ په د مخالفینو سره ازبکان شته دی چې جګړه کې ورسره شامل دي، عربان دي، چچنیان دي، غوریان دي، پنجابیان دي، دوی ورسره په جګړه کې ګډون کوي، په جګړه کې موجود دي. مګر زه تاسو ویلی شم چې تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان دا زمونږ ډېر دوست هېوادونه دي. کندوز کې داسې سیمې نشته دی چې کاملا د مخالفینو په لاس کې وي.
ډېره مننه جنرال دولت وزیری صاحب، تاسو د افغان د دفاع وزارت ترجمان یې، وخت مو راکړ، ډېره مهرباني ستاسو.
تاسو نه مننه صاحب، خوشاله وم.
ډېره مننه.
ګران اردوونکو، پښتون کنکشن پروګرام هم در تلګو شیبو کې وړاندې کوو. خوځو د پاکستان قبایلي سیمې شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې پوز دابه کړی دا چې د جنگي جهازونو په بمباره کې لک تر لګه 2 مشکوک تونلاري وجلی دي. خو د مجلسي عسکري ویان عبدالله وزیري په جګړه کې د تونلارو د وجنې ریپورتونه رد کړی دي. نور حال پې د سیمې نازمنګ خبريال عدنان بیٹنی راکوي.
پاکستانی چارواکی وای افغان پولیس سره په سیرو پاکستان قبایلی سیمه شمالی او جنوبی وزیرستان کې وسله والو په ضد مؤثره هوایی بمبار تر سره کړی او په نتیجه کې نږدې 3 وسله والو ته د مړینې نقصان اړه تلای او د هوایی بمبار په نتیجه کې نږدې د وسله والو 14 ځلې لمن ځوړل شوې دي. د پوز ویاند اداره ISPR لخوا جاری شوی یو بیان تر مخه نن غرمه په اړه تخیل سیمه کې وسله والو په ضد له جنگي جازونو څخه هوایی بمبار تر سره کړی او د هوایی بمبار په نتیجه کې نږدې 25 وسله وال طالبان لمن ځوړل شوې دي. د سیمه استخباراتي ادارو چارواکو وینا تر مخه دغه هوایی بمبار نن غرمه د افغان پولیس سره په سیرمه او د شمالي وزیرستان مرکز میران شاه څخه نږدې 15 کیلومتره لرې لویدیز د تخیل تحصیل په خواوشا سیمه کې تر سره کړی. زیاته کړې پوره استخباراتي معلومات ترلاسه کېدو وروسته له جنگي چازونو څخه د وسله والو په خفیه ټیکانو بمونه داخلي چې په نتیجه کې د وسله والو نږدې 14 ځلې په نقشه کړې سوي دي او ISPR تر مخه دغه هوایی بمبار په نتیجه کې نږدې 25 وسله وال طالبان وژل سوي. په شمالي وزیرستان کې د وسله والو په ضد پوځي چارواکو دغه هوایی بمبار په داسې حال کړی چرته کې د وسله والو په ضد په پراخه کچه پوځي عملیات دوام لري. پوځي چارواکي وایي د شمالي وزیرستان عملیاتو پر مهال ستر بریالیتوب ترلاسه کړی او د شمالي وزیرستان مرکز میران شاه په شمول بویا دیکان، میرالی او د تخیل زر سیمې د وسله والو له قبضې څخه خپل لاس ته راوړل شوي دي. دا هم وایي د عملیاتو پر مهال نږدې 300 عسکرو د وژل کېدو په سر نږدې تر 3000 نه زیاتو وسله والو طالبانو ته د مړینې نقصان اړه ولی. په شمالي وزیرستان کې وسله والو په ضد په پراخه کچه پوځي عملیات د تیر شوي کال جون میاشتې 15 نیټې راسې دوام لري او د عملیاتو له امله نږدې 10 لکه ځایي خلک بې کوره شوي چې دا وخت د خپل کورونو څخه لري خپل خپلوانو کرایه په کورونو او په کیمپونو کې د کډوالې ژوند تیرولو باندې مجبور دي. د کډوالو بیرته خپل سیمه ته ستنېدو عمل د تیر شوي میاشت میاشتې له اخري نیټې څخه پیل شوی او اف ډی ایم ای تر مخه نږدې 20,000 خاندان خپلو کورو ته واپس شوي دي. له نننۍ ورځې څخه یوه بیا د کډوالو دریم پړاو بیرته خپلو سیمه د ستنېدو پیل شوی. اف ډی ایم ای چارواکي وایي نن پړومبنۍ ورځ نږدې 2,000 کورنۍ سپینوام تحصیل خیسورو توریخیل وزیرو علاقې ته واپس شوي او سبا ته به مالک خیل قبیلي خلک خپلو علاقو ته واپس کیږي. د اف ډی ایم ای تر مخه دغه د واپسۍ عمل به د راتلونکي تر 1500 ورځو پورې دوام لري چې میرسایل نومي چیک پوسټ څخه به دغه خلک د کجوري چیک پوسټ د لارې مرحله وار واپس کوي. اخواته چارواکي وایي په جنوبي وزیرستان مرکز واڼه سره په څیرمه په شکایي سیمه کښې هم وسله والو په ضد پوځي چارواکو د جنګي هلیکاپټر د لارې کاروایي کړې او په نتیجه کښې یې د مسعود طالبانو خان سید عرف سجنا ډلې 8 پلویانو ته د مړینې نقصان اړولی او د دوی 4 ځاړې له منځه وړل سوي دي. زیاتوي دغه کاروایي د وسله والو د موجودګۍ په اساس ترسره کړې او د مسعود طالبانو د خان سید عرف سجنا ډلې پلویانو د موجودګۍ اطلاعات ترلاسه شوي وو. تر دې وخته پورې مسعود طالبانو په دې اړوند څه دریځ مخې ته نه دی راغلی. مسعود طالبانو په تېر شوي څه لنډه موده راسې په یاده سیمه کښې په امنیتي سرتېرو په زیاته شمېره حملې ترسره کړې. یاده دې وي چې تر دې علاقو پورې د میډیا رسد نه کېږي او څه کومې دعوې مخې ته راځي هغه تر دې وخته پورې له ازادو سرچینو یې څه تصدیق نه دی شوی. عدنان بیټنای، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو، ډېره اسماعیل خان.
گرانو اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی او ساته خبری خبرونه دوام لري. مونږ سره اوسه تاسو به د دې خبرونه اخري برخه کې د فوټبال پختون ستوري کلیم الله یو ویډیو مرکه هم وړاندې کوو. دې ته هم وګوسه کلیم الله چې نن سبا په د امریکې په کالیفورنیا ایالت کې دی نو یو تفصیلي مرکه چې پکې خپل ژوند او د خپل لوبي په حق له تفصیلات وړاندې کړي دي. چیرته ځای اوس وخت شوی دی د پښتون کنیکشن پروګرام چې پکې مونږه مهم سیمه ایز او نړیوال موضوعاتو باندې رپورټونه او څېړنې وړاندې کوو. نو راځئ چې په شریکې وګورو.
وایس آف امریکا پښتون کنیکشن پروگرام کې زه افتخار حسین تاسو ته هرکلی وایم. پښتون کنیکشن پروگرام کې هر هفته مونږ تاسو ته په سیمه ایزه او نړیوالو مهمو موضوعاتو څېړنه وړاندې کوو. راځو د نننی پروگرام اولنی رپورت اړخته. عراق او شام کې فعاله تندروه ډلې داعش ته د ماتې ورکولو لپاره که څه هم امریکا او ائتلافي هیوادونه تر اوسه پورې کامیاب شوي نه دي، ولې امریکایي چارواکي وایي د دغه ډلې د سوشل میډیا مخه تر ډیره حده پورې نیولې ده. د خارجه چارو وزارت یو چارواکی ریچارډ سټینګل وایي په سوشل میډیا د داعش پیغامونو اثر ډیر کم شوی دی. دغه اثر ولې کم شوی دی په دې مرکه کې تاسو ته نور تفصیل زمونږ همکار بختور شاه وړاندې کوي.
د اسلامي ریاست په نوم وسلواله ډله یا داعش د نړۍ دپاره تر ټولو خطرناکه ډله ګڼل کیږي او هم داعش سخت کال د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د ایجنډې مهمه برخه هم وه. دا چې امریکا د دغې ډلې په ټولنیزه ویبپاڼه یا سوشل میډیا څنګه مخه وهي دغه پوښتنه وایس آف امریکا د خارجه دفتر یا سټیټ ډیپارټمنټ مرستیال سیکرټري ریچارډ سټینګل نه وکړه.
آیسل یا داعش په سوشل میډیا کې ډیر مهارت لري، خو زما په نظر په حقیقت کې حالات اوس بدل شوي. داعش لخوا په سوشل میډیا باندې د پیغامونو حجم پر ضد نه یوازې د امریکې بلکې د ګردې نړۍ مسلمانانو لخوا هم ځوابي د پیغامونو حجم ښایي چې آیسل پر ضد دغه برخه ډېره سوا شوې. دا خبره سمه ده چې امریکا خپل پیغام خپله نشي رسولی. د دې اثر لپاره مونږ ته د درېمګړو اتحادیانو ضرورت دی او هم په دغې تګلارې مونږ دا وخت کار کوو چې د داعش لخوا د زیاني پیغامونو لار په برابره طریقه ونیسو.
څېړونکي اندېښنې لري داعش د خپلې پراپیګانډې د لارې د امریکې، یورپ او منځني ختیځ نه په زرګونو ځوانان خپلې لارې تاړي. په منځني ختیځ کې امریکا د داعش د پراپیګانډې مخنیوي دپاره څه کوي؟ دغه چارواکی وایي
سواب سنټر
په نوم دا مرکز خپل کار کوي. امریکی او متحده عرب اماراتو په شریکا د داعش پروپاګانډي پر ضد د ثواب سنډر په نوم مرکز پرانسته زمونږه د حکمت عملی دا یو برخه ده چې مونږ په دې زور نه راوړو چې دا غنی د امریکی او داعش ترمنځ مسله ده بلکې دا د نورې ګرد مسلمانې نړۍ او داعش ترمنځ لوبه ده د مقصد لپاره مونږ یو شمیر سبقې ترتیب کړي لکه مثال چې ثواب سنټر دوی لسو زرو زیات پلویان لري څوک چې هر وخت په سوشل میډیا د داعش پر ضد کمپین چلوي
هر څه که د اوباما انتظامیه چارواکي د داعش پر ضد خپله تګلاره قوي بلي خو په کانګرس کې ځینې مخالف غړي په دغه تګلاره نیوکې کوي او وایي د اوباما انتظامیه لخوا د داعش پر ضد په هغه تګلاره کې بدلون راغلی چې مقصد یې د ځوان کل د داعش د لاسونه د ورتلو نه بچ کول وو
What they don't seem to understand is that it's not
زبا په سنجیدګۍ سره دا خبره وکم چې د امریکای قانون جوړونکو په دې ځان نه پوی کول غواړي چې دا جګړه د داعش پیغامونو پر ضد د امریکای د پیغامونو جواب نه دی دا کار د نړۍ مسلمانانو او ایسل ترمنځ پیغامی جوابونه دي 95% د داعش پیغامونه په عربی ژبه کې دي زنیم خبر چې زمونږ د کانګرس څومره غړي به سوشل میډیا په عربی ژبه کې لوستل شي کانګرس غړي یوازې هغه برخه ته کتنه کوي کوم چې په انګریزي ژبه کې ده او هغه غټه برخه کوم چې زمونږ اداره په عربی کې کوي دوی ترې نه خبره دي
هر څه که د یورپ او امریکا لخوا د داعش په ضد هلې ځلې روانې دي خو بیا هم سخت کال په ملګرو ملتونو کې د یو شمیر هیوادونو مشرانو د غونډې په وخت دغه ډله د نړۍ دپاره لویه خطره بللې او د دې پر ضد یې د کوټلي ګامونو پورته کولو غږ کړی بختور شاه پښتون کنکشن وایس آف امریکا واشنگټن ډی سي
او په شام کې د تشدد له امله پیدا شوې د کډوالو بحران نړۍ د ډیرو مشکلاتو سره مخ کړې ده سینیټر ډیوډ پردو چې د سینیټ د خارجه چارو د کمیټې غړی دی دی وایي په شام کې د کړکیچ زیلې وستل او داعش ته ماتې ورکول تر ټولو مهم کار دی چې دغه بې کوره خلک زر تر زره خپلو کورونو ته ستانه شي د کانګرس په ودانۍ کې په یو مرکه کې پښتون کنکشن ته وویل
What's happening right now though in Syria is just so unconscionable with Bashar al-Assad
په شام کې چې دا وخت سره روان دي صدر بشار الاسد په خپل خلکو بمباری کوي په دې کې ماشومان او عام خلک په نخه کیږي نه چې کوم د کانګرس اورېدنه وه تاسو به اورېدل چې یوه کورنۍ وایي د علي په نه خپل ځان او ټول لوی واړه بستر غواړي ځکه چې دغه ځای دوزخ جوړ شوی دی په کار ده چې د بې کوره شوي خلکو د مسلې په جړلو غور وشي کوم چې تندرو ډله داعش ده
What do you think about defeating ISIL? There is a coalition but
Senator تاسو د داعش تندرو وډلې خبر وکړه ولی تر اوسه پورې دا دومره فعال ده او دیتا ماته ورنکړې شو
موږ سره داسې کوم تګلارې نشته چې دغه ډلې ته ماته ورکړو او دغه وجه ده چې دا ډله مضبوطیږي او په زرګونو خلک ورسره شامل شو صحیح خبره خدا ده چې شام کې چې کوم خلا پیدا شوه هغه اوس خلک ګنګس کوي چې اخر څنګه دا حالات سم کړی شي زه اوس اردن ته تللی وم ما وکتل چې هلته خو ډیر د شام بیکور خلک وو او اردن چې څه کولی شو نو هغه یې وکړه شام کې د خلکو وژنه به ودرول وي او داعش تندرو ډلې ته به ماتې ورکول وي
ولی اروپا ګڼل کیږي چې دا د شام په کډوالو باندې پړه ده او نور غټ طاقتونه لکه چین او روس باندې داسې نیوکې کیږي چې دوی په دغه بحران کې سر رول نه لوبوي تاسو څه وایئ
I'm very concerned about the self-interest of some countries. Russia right now
زه په شام کې د ځینې هیوادونو خاص مفاداتو ډېر فکرمن کړی یم زما د دوی په اهدافو پښتنې دي او چین خو بل اوس د بحران کې خپل ذمہواري پوره کوي دا د یو هیواد نه که هغه امریکا یا د یورپ کوم هیواد وي د دې لپاره په کار ده چې ټول نړۍ خپل کردار ولوبوي او د ائتلاف برخه جوړ شي داعش ته به ماتې ورکول وي او چې حالات ښه شي نو دا خلک به بیا په خپله خوښه خپلو کورونو ته ستانه شي
او اوزو سیمتا افغان چارواکو د طالبانو هغه داوی رد کړی دی چې وای د کندوز سیمه کنټرول په خپل لاسو کې اخیسته دي پښتنه دادا چې دا وخت کندوز د چا په لاسو کې دي ورستی تفصيلات زمونږ همکار نفیس ټکر د وایس اف امریکا آشنا ریډیو نسیم ستانک زینا په یو مرکه کې پښتلی دي تاسو ته وړاندې کوو
کندوز کې دا وخت جګړه روانه ده ستاسو معلومات سری د وخت پورې الته وز څنګه ده
په کندوز کې دا وخت سخت جګړې روانې دي او د امریکا خاص قواوی هم له طالبان سره خرته نږدې په جګړه بوختې دي. د تیرو درې ورځو راهیسې چې دا کومه جګړه روانه ده د هغو له امله خلک سخت بیریدلې دي، ځکه چې ویل کیږي طالبان کور په کور په خلکو پسې ګرځي. له همدې امله زیات شمېر خلک څوک پلي څوک په ګاډو کې او څوک په رکشاګانو کې له ښار نه بهر روان دي. او کندوز کې تقریبا 300,000 خلک اوسیږي، نو دا ټول له غټو ستونزو سره مخامخ دي.
طالبان اکثرا د افغانستان په ختیځو سیمو کې او په کندهار او د غشن زابل چې کوم ختیځي جنوبي سیمې دي هلته زیات مضبوط دي. کندوز ډیر لره دي او د دې وجه دام ده چې دا ختیځي سیمې د پاکستان سره جوختې دي، کندوز د تاجکستان سره جوختې. او ولې په کندوز کې طالبان دومره زورور شو چې غونډ خاري ونیو؟
د دې څو دلیلونه کېدلی شي. یو خدا د لکه څنګه چې تاسو ویلې همیشه په پاکستان باندې دا انتقاد و د افغانستان د پخوانیو حکومتونو چې دغه جګړه مارې ډلې یا وسله والې ډلې د سرحد ناخوا روزل کیږي او هلته تربیه کیږي او بیا دې خوا ته راځي. یو دلیل دا هم و. بل دلیل دا و چې طالبانو غوښتل چې دا وښیي چې د دې نوي مشر ملا اختر محمد منصور له امیر کېدونه وروسته دوی بیرته په اتفاق دي او قوي دي، نو ځکه دوی په سمت شمال کې د کندوز په ولایت کې چې ډېر زیات ستراتیژیک اهمیت لري هلته دا کار وکړ چې د افغانستان حکومت ته یو پیغام ورسوي چې مونږ په ټول هیواد کې یو او تاسې کمزوري یې، او نو له همدې امله دوی دا کار وکړ.
او بل دا راته وایي چې کندوز ته طالبان سپلای څنګه کوي؟ کندوز خو بیخي ځان له د پښتنو یو سیمه ده، ګر چاپېره ته نور توکمن اوسیږي، نو دغه ځای کې دوی ځان څومره پیاوړی ساتلی دی؟
په کندوز کې تقریبا 1,000,000 نه لږ کم کسان اوسیږي، او د 2008 کال د نفوسو د شمیر یا د احصایې له مخې نه په دې کې تقریبا 33% کې پښتانه دي، او وویشت پکې ازبک دي، او ورپسې 22% ترکمن دي، او داسې تاجک او تاجک زما په خیال باندې 22% دي، او ترکمن کم دي، ورپسې ازاره دي، او نور قومونه هم اوسیږي. دا قومونه اوسیږي تاسو ته به دا معلومه نه وي چې ما های سکول یا لیسه په کندوز کې ویل ده، تقریبا کوم 40 کاله هلته اوسېدلی یم، نو دا خلک زره نږدې نه پېژنم چې کله به زما په کلاس کې څوک و. پاتې شوه د لوجستیکي مسله. دا ګران خبر ده ځکه چې په پیاده لارو باندې الته د تخار دا بیا کدل ته د نورستان لارې نه ورزی یا د کونړ لارې نه طالبان لپاره به دا ډیره ګران خبري، مګر دا چې په دې باندې خای دوی په کافی اندازه باندې کار کړی او هلته ځان ته هڅه برابر کړی.
د کندوز د اوسنو حالات سره یو پښتنه روچته شوې ده، وغداره چې په افغانستان کې مسلې شته دي، یعنی امنیت په حساب باندې مسلې شته دي. او بل سوال ادارا اوچت کړی دی چې ګنې د افغان قومي پوز چې کوم دی ملي پوز هغه ضرورت لري بهرنو پوځیانو ته چې خپل هیواد کې امنیت ټینګ کړي. دغه پښتنه
افغانانو کې مره اوچته شوې ده، او ولسی جرګې ډېر قهر او غصه ښودلې ده. په کابل کې نارضایتي زیاته موجوده ده، ولسی جرګې حتی غوښتنه کړې ده چې ولسمشر غني دې استعفا وکړي. مطلب ټول خلک په غصه دي، حکومت او د حکومت ترمنځ د نظم او انسجام د نشتوالي له امله، نو دغو مسلو نارضایتي راپورته کړې ده. پاتې شوه د پوز خبره. نو لیوی خوان طالبانو دا خودله چې دوی ایویاز په جنوب پورې محدود نه دي، بلکې په ټول افغانستان کې دي. نو دا هم خې چې ټول افغانستان کې یو شمېر ناراضي خلک شته دي. ل بل خوان په دومره کم موده کې په کم جنگ کې د دوی د قندوز مرکز نیول دا خپل خې چې افغان پاوز یا خو به دسی چې جنگ ته به لیوالتیانه لري، او یا دا چې دا کمزوري لري چې دوی قواو ته ضرورت لري. او په خبرونو کې دا راځي چې د امریکا خاص قواوې لاغوي سره همکاري کوي. تر اوسه پورې 2 ځلې بمباري شوې ده، او د هوایي میدان په نیولو کې ورسره کومک کړی ده. نو دغه ستونزې راپورته شوې دي.
په خیر راغلی بی بی شیرینه، کې تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینه
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږ لا ځای ورکوي.
پښتنې وکړي.
وی او ای ډیوا یې ځای دی.
وی او ای ډیوا.
دا خوې د سیمایزا او نړیوالو مهم موضوعاتو په حق لباندې مرکه او اوسو په امریکا کې د زنانو په مختلفو مدونو کې مخ په وړاندې کردار په حق لا یو ریپورت تاسو ته وړاندې کوو. په امریکا کې دوه زنانه داسې دي چې تاریخ یې رقم کړی دی. دوی د امریکا هاغه سلور نوی نارینه اسکرو سره ملګری دي چا چې د رینجرو سخت تربیتی پوزي کورس کړی دی. د وایس اف امریکا کارلا باب یو ریپورټر ته زمنګ همکارا سمینا احسان وړاندې کوي.
د یوینا پس بلا هفته د بدني او دماغي مضبوطوالي د پاره د خندانو او اډرونو نه ډکې. د رینجرز تربیتی مرحله کې نه خو د ورځې رڼا نه د شپې تیاره حیثیت لري. دوی په غرونو خيجي او د وبو نه تیروزي. لسو فوزیانو کې د دې کورس لپاره شپږ انتخاب کیږي، خو ضروري نه ده چې ټول دغه سختي وزغمي.
تاسو د پاره د چټي یو ورځ به هم نه وي او نه به تاسو ستړي کیږي. تاسو به خامخا لوسه زیاته خواري کوي.
Just like anyone, I guess. د هر هغه کس په شان چې د کامیابی په نیت راغلی، مونږ هم دا فیصله کړی دا او مونږ به یقینا په دې کې کامیاب شو.
کریستین گرایست په دې کې کامیاب شو او د غشان شای هیور هم. د دوی د کامیابی نه د دوی ملګری هم متاثر شو او په هان وای د معاشرتی رویو کې بدلون ته اشاره ده.
It really challenges that assumption.
دا هغه سوچ ته چیلنج دی چې خزي مقابله نشي کولای. دینه دا هم پته لګی چې کلتوري بدلون راتلی شي.
I don't care that's a male or female. They have a ranger badge. I want them next.
زما پدې پروا نشته چې دا ناري نه دی او که زنانه. که هغه د رینجر بیج لګولي نو زه به د هغه سره کار کول غواړم او د دوانو زنانو دا ثابت کړ چې دوی زموږ سره کار کولی شي. زه په دوی او دوی په ما اعتبار کولی شي.
د دوی کمانډر هم د دوی ستاینه کوي.
I'm extremely proud of him and I'd serve
alongside. زپ دوی فخر کوم او مستقبل کې به د دوی سره کار کول غواړم.
په نومبر کې به نوري زنانه هم د رینجرو په کورس کې اغسته کیږي. خو غټه خبره ده چې فوز هم په دې کار کوي چې خزي هغه کارونو د پاره واخلي کوم چې د نارینه غړل کیږي. سمینا احسن پښتون کنیکشن وایس اف امریکا.
داو د دې هفته پښتون کنیکشن پروگرام راتلونکو هفته به یواره بیا تاسو په وړاندې د مهمو موضوعاتو سره راځو. تر هغه مو په مخه
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا کړې چې پکې د نړۍ شپږ طاقتونو او ایران ترمنځ شوې تړون باندې سخت نیوکې کړې دي. په منځني ختیځ کې د ایران په مداخلت باندې هم بنجامین نتنیاهو نیوکې کړې دي او د فلسطین صدر محمود عباس لخوا چې کومې خبرې نوموړي پرون کړې وې په هغه هم د هغه عکس العمل مخې ته راغلی دی. زموږ سره دا وخت د نیویارک نه زمونږ همکار نصیر احمد کاکل نیخ په نیغه باندې پلان دی. کاکل صاحب تاسو ته په خیر راغلی وایو.
ډیره مننه او کور مودن امریکایم صاحب.
ډیره مننه کاکل صاحب. د دغه خبرو مونږ ته کلند شان تفصیل وایي.
بالکل. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو نن چې د ملګری ملتونو عمومي شورا وغونډه ته وینا کول نو ډېر په جذباتي انداز او د یو ویشت دقیقو یا منټو په دغه وینا کې ښاغلی نتنیاهو زیاتره خبرې چلی نو د ایران او د نړۍ د شپږ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ چې کوم نیوکلیر تړون لاسلیک سعودي په هغه باندې وکړې، لږ ډېرې خبرې د محمود عباس د وینا په غبرګون کې هم وکړې او لږ ډېرې د امریکا سره د اړیکو په باب. خو نوموړي دا ویل چې لڅه وخت راځي چې همدغه نیوکلیر تړون لاسلیک شوی دی او په دې شپږ میاشتو کې دا خبره کوي چې شام ته ډېر زیات وسلوال لېږلي دي، هلته مداخله کوي، ډېر زیات خپل چې کوم پاسداران انقلاب کې هغه لیږل دي او تورې ولګاوه چې په زرها او پاکستانی او افغان شیعه وسلوالې شام ته د صدر بشار الاسد د مرستې لپاره لیږل دي او دوی چې یوازې دوی ورته وړاندې د هغوی یو بیان رالی د ایراني چارواکو چې په اردن کې به هم حکومت ختموي. دا وایي چې د حزب الله سره هم مرستې شروع کړي دي، د حماس ډلې سره هم مرستې شروع کړي دي. میزایل چې دي هغه په شام کې د شام حکومت ته ورکوي. نو بل دا دی چې دا ویل چې ایران او داعش دواړه د دې مشترکه دشمنان دي. دا ویل چې د ایران په هلو ځلو باندې دي خاموش نشي پاتې کېدلی او نه به غواړي چې ایران دې ته پرېږدي چې نیوکلیایي کلب کې شامل شي. دا هم ویل چې ایران ته یو واضح پیغام ورکوم او هغه دا چې د اسرائیل د تباه کولو هر پلان به ناکام شي. او د محمود عباس د وینا په غبرګون کې د ویل چې د دوه ریاستونو چې ترمنځ د ورورولۍ اړیکې وي دوی باید دی چې دغه خبره ومني او دی وایي چې اسرائیل خبره دا ده چې د دوه ریاستونو وي اسرائیل او فلسطین او د یو بل په د دوه ریاستونو په توګه په رسمیت وپیژني. او د دوه وینا دا و چې فلسطینیان باید د سولې له پروسې څخه لرې ولاړ نه شي.
سمه ده، ډیره مننه نصیر احمد کاکړ صاحب زموږ سره د خبرو کولو.
ډیره مننه تاسو هم.
او ګران اوردونکو، اوس راځو د یو بل رپورت اړخته. روس هغه تورونه رد کړي دي چې ګنې پرون د دوی جنگي جهازونو په شام کې د داعش د مرکزونو نه علاوه د صدر بشار الاسد په مخالفینو باندې بمباري کړې ده. پروزا تورونه په داسې حال لګېدلې دي چې دواړه هیوادونو پوځونه په شام کې د یو بل سره د انخطو نه د بچ کېدو په سر خبرې اترې کوي. په دې حق لبانې تاسو ته نور حال زمونږ همکارا ماوش چلیل په دې رپورت کې وړاندې کوي.
روس هغه تورونه رد کړی دي چې په شام کې ترسره کړی شوی هوایي بریدونو کې د تندره وډلې داعش په ځای نور هدفونه په نښه کړي. دا په داسې مهال چې روس امریکا سره په پوځي کچه د خبرو اترو تیاری کوي چې مقصد یې په جګړه ځپلي شام کې خپلو کې ممکنه انخطونه بچ کېدل دي. د روس خارجه چارو وزیر سرګی لاوروف په نیویارک کې خبریالانو ته ویلي دي چې په شام کې د روس هوایي بریدونو کې د داعش نه نخښه کولو په هکله رپورټونه بے بنیاد دي او د عام ولس نخښه کولو په هکله رپورټونه په اړه د ویل چې د سره په دې باره کې هیڅ معلومات نشته. د شروع په ورځ پینټاګون کې د امریکا دفاع سیکرټر ایش کارټر ویلي وو چې په شام کې روسی هوایي بریدونو کې هاغه سیمې په نخښه کړې شوې دي چېرته چې د داعش توندلاري موجود نه دي. اخوا د فرانس خارجه وزیر لورن فابیوس هم په نیویارک کې خبریالانو ته ویل دي چې داسې نخې موجود دي چې خای په روسی هوایي بریدونو کې د داعش توندلاري نه دي په نخښه کړې شوې. خو روسی چارواکي دا خبره تکراروي چې جنگي جازونه یې هم هاغه توندلاري په نخښه کوي کوم چې امریکا په نخښه کوي. بلخوا د امریکا نیویارک ټایم ورځپاڼه د لبنان یو خبری چینل المیادین د خولی وای چې د روس جنگي جازونو د زیارت په ورځ په شمالي ایالت ادلیب کې ډیر شوای بریدونه ترسره کړي دي، خو هدف یې داعش تندره وډله نه و بلکې د دوی یو مخالف یاغي ائتلاف و کوم چې د شام حکومت پلوه ده. ماهران وایي چې د شام صدر بشار الاسد حکومت سره ملاتړ لپاره شروع کړي شوی د روس هوایي بریدونو له وجې د خارجي جنگیالو یو نوې لړۍ شروع کیدی شي چې له وجې سیمې کې جهادیان وده مومي شي. روانه میاشت شام کې د پوځي مداخلت زیاتولو وروسته امریکایي استخباراتي چارواکو د دې ممکنه بدو نتیجو په حق له خبرداري ورکړې دي. فعالینو او نورو پخوانیو ډیپلوماټانو هم اندېښنې ښودلې دي او په روسي تور لګولې دي چې د داعش او جبهات النصره پرنګ ډلو په لاس کې لوبیږي او قصدن عام ولس په نخښه کوي. په ملګرو ملتونو کې یو پخوانی خصوصي مرستیال او د شیخ ګروپ مشر ډایرکټر سلمان شیخ ویلی دي چې د روس د ګام له وجې به نړیوال جهاد زور ونیسي او زیاته کړه چې د یورپ په سړکونو او تر دې چې په امریکا او سویل شرقي اسیا کې هم د الله اکبر ناری اورېدل کېدی شي. د روس محافظه کارو ګرجو هم د شروع په ورځ د جهادیانو اضافي حوصله افزایي وکړه کله چې د هوایي بریدونو په ملاتړ کې بیانیه جاری کړه او دې ته یې د مقدس جنگ نوم ورکړو. د امریکا صدر باراک اوباما د داعش پر ضد جګړه د نړیوالې ډیپلوماسۍ او هدفي هوایي بریدونو په ذریعه د ګټلو هڅه کوي، خو ځینې سیډونکي او د کانګرس غړي په دې حق له مختلف نظر لري چې په شام او نورو شخړه ځپلو سیمو کې د اوباما پالیسۍ د امریکا طاقت عکس ته زیان رسوي. ریپبلیکن سینیټر جان مکین ویلي دي چې د شام معاملې کې د اوباما انتظامیه ډیر زیات خيارتوب لوجي د عملی ګام اغستو امکانات کم شوې دي.
ګران اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوی ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه لا دوام لري. او اوس وړاندې کوو د فوټبال پښتون ستوري کلیم الله سره یو ویډیو مرکه چې زمونږ همکار وکیل خان کالیفورنیا ته تللی وو. هلته دوی سره نیغ په نیغ ویډیو مرکه کړې ده او په دې مرکه کې دوی د خپل ژوند په حقله د خپل لوبي په حقله چې دینو یو شمیر خبرې ترې کړې دي. نو راځئ چې په شریکه وګورو.
خدا تعالی چې زه کوم شار کې زه وشه جام چمن شار هغه کې لازمو خلک چې دي د فوټبال ډیر شوقیان دي او دا فوټبال ډیر په مینا او په محبت سره ګوري او ډیر په شوق سره ګوري. نو چې کړه چرته میچ نو الته لزره تماشان ګرون تر راځي میچو د کتلو د پاره خلک راځي او الته میچونه ګوري. نو دا د هر سړي د خوښ دي چې ستاب میچ له دومره خلک راسی او ستامیش ته ډیر په شوق سره وګوري او ته ډیر شلو به وکې. نو ته هر سړی په ښه احترام په ښه دغه باندې ته ګوري. نو زما زه چې کوم کښنه زه به کوم ګرون ته چراله ما چې به کوم د الکوان چې کوم شلو به کولې نو چې کوم هغه ما وکړ نو ما ته به دغه دغه محسوس اسو چې یاره تم محنت وکړه تم سبا په دار کوم ګرونډو کې لوب وکړه خلک ته په احترام په ښه اخلاق باندې تاسو سره مینه محبت وکړي. نو زما دا شی و چې زما په خپل کورنۍ کې فوټبال ډیر زیات و فیملی کې سره. او زما کوم چې د تره زوی عیسا خان و هغه د پاکستان فوټبال ټیم کیپټن و سابقه کیپټن و شدلی دی او په هغه باوج سره زما مینه نوره زیاته سو چې هغه دومره ترقی هغه وکړه چې پاکستان کیپټن جوړ سو او په ښار او په پاکستان کې دومره نوم جوړ کړي. نو مم دا غوښتل چې زه به دا رقم پلیئر جوړ سم زم د خپل ښار د خپل پاکستان نوم په دنیا کې داسې روشن کړم.
کوکتی شین مشران اکثرا د لوبي سره خو بس د لوب انداسي او قسمه کرک غونتم کوي د لوبونه په خاصه توګه. نو آیا تاسو چې کله وړو کې لوبم کولن تاسو ته به هم خپل مشران کاریدل چې نه لوبي مکوې خپل سبق ته پام وکې او کنه
دا د هر دغه ست دا دغه دي چې کم کښنه چې کم چې هغه غټي او هغه چې کم عمر تر اوره شي چې هغه د سکول ټایم نو هر پلار دا ورته شي نه د خپل فوکس خپل دغه چې دی دهان دی هغه چې دی پر تعلیم ورکی. نو لازمی خبره د کور کې بداسې دغه و چې هغه دا ما ټوټل دا ولي چې ته پر تعلیم باندې فوکس کوي او ته به تعلیم حاصل کړې. نو بدې شي کې دا و چې ما د خپل د مور سره دومره سپورټ اخیستی و چې زما مور بالکل زما سپورټ و چې چرته ما فوټبال دلتم نو زما د مور سپورټ زما سره سره و. نو د دې د وجه سره بیا دا و چې ما په فوټبال سره ډېره مینه درلوده. زه په ډېر کم عمر باندې ډېر ښکاره سوم په ښار کې چې دا ډېر ښه پلیئر دی او پاکستان ټیم ته ولاړم په ډېر په حالت کې. پسې زما نه کاله کېږي چې زه پاکستان ټیم نه زه کړلم نه کاله مخکې. نو دا زه په د اول سر کې ما د پاکستان ټیم چې کوم کړلی وم د پاکستان ټیم سره ایران ته تللی وم په ټیم کې زما عمر چې و هغه څوارلس کاله و. نو چې په دا عمر کې ما فوټبال سټارټ کړي نو زموږ فیملي دا وویل چې واقعي دا پلیئر څه جوړېده غواړي د موږ نوم روشنه کوي زموږ د فیملي نوم روشنه کوي زموږ د صوبې نوم روشنه کوي. په دې باندې بیا زموږ فیملي زما ډېره سپورټ وکړي. په دې باندې زما ته مخ ته نور چانسونه راکو چې نه ته سپورټ ما ته راکوي چې نه ته به مخ ته ځې موږ ستا سپورټ کو ته خپل فوټبال کوم.
صحیح. نو څوک د مور نه علاوه داسې نور څوک چې ستا ملا به ټاپول چې تا ته به وي چې نور لواندې په فوټبال کې لړ شي.
لازمي خبر دا به بعد سم اورونه چې هغه ماته دوم سپورټ راکوي. لازمي خبر استاد د پلار د مور د پلار د بعد چې دی استا اورونه استاد ډیر سپورټ کوي او بیا زما د ترزوی واغه د پاکستان ټیم کیپټن او چې هغه عیسا خان او چې هغه سپورټ وکړي چې واقعي ته مخ ته تللی شي او ته مهنت کوي او ته به داسې به فوټبال کې ستاسو د ملک او د شهر نمبر روشنه کوي.
صحیح. بل پښتنه مې دا کول او څوک داسې چې تاسو د فوټبال به مخالفت هم کو او ځکه چې اکثره مشران خو چې په فوټبال د وځي په سبق بد اغیز پرې وځي. نو آیا داسې څوک چې تاسو د فوټبال کولو یا دغه لوبې مخالفت کولو او د فوټبال آیا تاسو په سبق باندې کم بد اغیز پرې وته دی او کنه پرې وته واغ وخت کې
لازمي خبره ده. مسمر په خپل فیملی کې هم داسې تعلیم یافته دي چې څوک لیکچر دی څوک ډاکټر دی. نو هر څړي دا غوښته شي یاره دا مسمر رقم جوړ شي ډاکټر جوړ شي. نو مخالفت ضرور کاوي چې معنا د فوټبال ته مې پرېږده فوټبال کې داسې فیوچر نشته چې دی بدای مخ ته ځي او داسې بدغه ځي. نو لازمی خبر ده ما چې کوم خبرې باور دی هغه به تاسو ډیر انسان ته ډیر په مشکلات جوړې دي چې ولې دا رقم زده مر مخته تللی شم او دې ما په مابین کې دومره ریکارډ جوړې نو دا غته وسب دا رقم مشکلات ما مخته راغلي دي چې زه په خپل کور والا به په فوټبال راګرځولې ما خلک به زما مخالفت کړي لیکن ما خپل مهنت نو پر استعمال نه زب خپل د ځان ور شاده ښکار کوم د پاکستان ځان ښکار کوم چې زه د پاکستان داسې پلیئر جوړ سم چې خلک سباز ما باندې فخر وکړي او زه د پاکستان په پټشار کې په پاکستان کې او په دنیا کې زه روشنه
صحیح لومبي چې کله یو ټیم کې شامل شي په باقاعده توګه نو عمر هم سمرو
زما عمر و چې کم کال باندې چې ما دې سره لوبه شاده کده په کلب چمن سره نو چې ما به مالکه زه ډیر وړم کوم چې ما په کوم بازی کول نو خلکو زه ډیر سپورټ کوم نو ماته د خپل ځان ډیر محسوس فخر ما محسوس کاوه چرته تمره خلو بکې او تاسو خلک تاسو سپورټ کوي ته دا غواړی چې نور دومره ښه فوټبال وکړي چې سبا بیا نور خلک په تبه باندې فخر وکړي
کم لوبغاړم زیات خوخیږي په نړیواله کچه باندې کم لوبغاړم زیات خوختي او ولیم خوختي سو جرم
زما خپل فیفا کې دوه پلیران چې دي رونالدو او میسی چې دي دا چې دي زما زه خپل ځان ته ایدیال بولم چې دا زما دي د وښه دي دوه سم ایدیال شان چې دا کړی دي او دا نه سملی چې زما یو پلیر خوښ دي دا دواړه کې جلا خپل ټیلنټ دي د هر وسه زه خپل شی حاصل کوم
په پاکستان کې کوکتی شي نو زیاتره خلک د کرکټ سره ډیر زیات شوق لري او کرکټ ګوري هم او د کرکټ لپاره سہولتونه مشته ار یو شی وتر حکومت لپاره هم ورکل کیږي سګنې چې آی د کرکټ لوجه چې کم نه نو فوټبال یا هاکی یا نور لوبو ته کم ځان رسیدلې ده
لازمی خبره ده زه دا نه ته ابتدا دي د وشه دي چې مش خپل فوټبال چې کوم شران دي خپل لغه دي هغه مش د فوټبال د دومره فیسلټی نه دی ورکړی چې هغه خلک ته ګراوندونه محدود کی چې هغه ته ګراوندونه ورکړي هغه د شډمون کې هغه د اکیډمیز ورکړي هغه ته سکول لیول باندې فوټبال راولي چې هغه شیز مر د پاره نه دی کړی نو میډیا پراشي باندې راځي چې چرته ته د موک د پاره څه نمبر شنه کې او ته د موک د پاره څه ټرافیا نه راوړي او کپونه وګټي نو تاله بیا میډیا سپورټ ته کوي او ستا بیا عوام سپورټ کوي او چې سکه مو وخت فوټبال نسی شا او ستا هاکی نسی شا او کم هاکی مور سلور کا ورلڈ کپ گٹلی دی پا کم وقتی چپا وقتی هاکی مور نیشنل سپورٹس ہو نو وس هغه حالت هاکی دی چې هاکی باندې داسې ټورنمنټونه نه دي ګټلي چې عوام دغه سپورټ وکړي او میډیا دغه سپورټ وکړي کرکټ موږ په هغه وجه باندې چې هغه هر چی فیسلټیز او پلیران ته ورکړي دي او هغه داسې میچو کې د ورلد کپ میچو کې حصہ اخلي نو دغه وسه هر څړی دا غواړي چې دغه د کرکټ سپورټ وکړي نو موږ هم دا غواړو چې د فوټبال د ارکم فیسلټیان او پلیران ته ورکړي او زموږ پر خپل ملک د فوټبال پروفیشنل فوټبال جوړ کړي چې ها د بار د پلیران راځي زموږ سره موږ د شهر زموږ د پاکستاني پلیران سره بازی وکړي نو بیا دې فوټبال چې دی هغه مختزي
دلته کې د ساکرامنټو فوټبال کلب سره او بیا د نړیوال د قرغیزستان کې هغه ټیم سره د دودای چې کوم فوټبال کلب هغه سره تاسو لوبه کوله هغه نه تاسو سمره بدلون تاسو په لوبه کې راغله تاسو غنه چې سمره خواله پکې راغله ده سبا دون پکې راغله ده
او دا دې اوس ما فوټبال ډیر شو سو په دې به وجه باندې چې کوم کنټری ته زه رالم کرګستان رالم هغه زه دیسو ما چې واقعي ما د خپل ځان دا محسوس چې واقعي ته یو ښه فوټبال رااله او ته دلته فوټبال از د کولې سي ته فوټبال کې مخته تللې سي هغه ما ته یو لار راکا او په دې باندې زه دلته زما د فوټبال ډیر تبدیلی وځه چې کوم زه شارت د پاکستان سره روس ته رالم کرګستان ته رالم نو هغه ته زما د فوټبال ډیر هغه ته کوچان پروفیشنل کوچان او هغه ته فیسلټیز ښه فیسلټیز هغه ته ګراوندونه ښه ګراوندونه نو په دې په وجه باندې چې تاسو خپل دا کې ډیر اعتماد راځي پر خپل ځان اعتماد راځي خپل ځان ډیر مطمئنه چې د خپل ځان چې واقعي زه فوټبال څومره شیم او دا ته په نور ملکو کې شو کې بیا ته خپل ځان باندې اعتماد ډیر راځي
صحیح د نورو کلبونو یا نورو هوادونو کې نه امریکا ته واستلو بل راغلی دین روان دي ډوډای کې چې کوم د قرغیزستان فوټبال کلب واغی سر تاسو لوب کوله نو اغی سر لوب کول نه پستا واست پته تاسو ته داس اندازه شی و چې تاسو لوب کې روان دي چې کوم تاسو لوب کوله یی کې څه کمی او واست نه هغه کمی تاسو لګیای کوشش کوي چې لری کړه دی یا لری کړه لری کوي یا لری کړم دی
نه دا واقعي دا ا رقم ستا ا وخت سالو بس میږي کوم وخت دا غټ پلیرانو د غټ مار سره ته بازی وکي ها وخت ته محسوس کیږي ستا فوټبال څومره شدي او څومره ته پر کم لیول باندې فوټبال کوي هغه مونته ستا فوټبال خرابېږي هغه آ ټیم تا ته نه در معلومی چې زما فوټبال څومره ښه دی او ځکه په پاکستان کې لګیا زما فوټبال پر هغه ځای هغه رقم فوټبال مې وګت څنګه چې پاکستانی پلیرانو لوبه کوله لازمی خبر زه به شوم خو لیکن ما ته دا ځان محسوس نه کېدی چې زه څومره ښه یم لیکن زه چې کوم وخت بار تراله مو د کرګستان کلب تراله بیا ما ته پته ولګد چې زما فوټبال څومره ښه دی
صحیح مطلب دغه کرګستان سره تاسو د کانټریکټ کولو هغه تاسو په لوبه کې نور هم
دلته
چې کلیم تاسو کوم لوبه کوي نو تاسو په کوم پوزیشن باندې لوبه کوي او تاسو کوم پوزیشن باندې لوبه کوي نو تاسو کوم ملګری دي او آیا هغه تاسو په کوم پوزیشن باندې خوخی یا غوړه کوي چې تاسو په دغه پوزیشن باندې لوبه وکړي
کوم د ټیم اسوسییشن د ګوري کوم ټیم په کوم حالت کې تا پلیئر التا پلیئر تا کوچان ګوري تاسو دا پلیئر په کوم ځای باندې ماته پکار دی نو دا پلیئر په کوم ځای باندې لوبه کولای شي دا د کوچ دا دغه وشي مانا ما دا چې میچونه کړې دي کوم ځای چې زما خوښ دی هغه زه وم چې سټرایکرې نو اجي باندې ما مې لوبه کړې دي کوم دغه و چې کوچ خپل وخت چې نه زه دا پلیر غواړم دا به پر رائټ سایډ باندې لوبه وکي او دا دی پر لیفټ سایډ باندې لوبه وکي نو دا رقم میچو کې تا هغه د کوچ پر ډیسیژن باندې تعلق لري چې هغه په پر کوم ځای باندې لوبه ای
صحیح
په پاکستان کې د فوټبال فیوچر یا راتلونکو څنګه وینه
هغه زما خبره دا چې زما خپل مشران ته دا وایم چې کوم وخت چې زموږ مشرانو داسې د بار پلیران و خپل لیک ته راوستلو او موږ و کوم ینګ جنریشن چې د کوم سکول لیول چې دی د هغه فوټبال یې شک هغه د ګراوندونه ورکو هغه د فیسیلیټیز ورکو نو دغه په شر په پلس کالو کې اندر اندر به زموږ فوټبال په ایشیا کې به ډېر ښه مقام حاصل کړي که په دنیا کې نه شي حاصل کولی په ایشیا کې به زموږ د فوټبال ډېر ښه مقام وي
پښتانه ځوانان چې نن سبا کوکتی شي د تعلیم نه ډډه کوي یا تعلیم کمې دی د پښتنو په سیمو کې ټوپکونه ګرځوي تماشې وسره وي د قلم نه لرې دي زیر داسې ځوانان دي او تاسو وایئ چې که هغه ځوانان لوبو اړخ ته راوستي شي نو آیا لوبې یا فوټبال یا هر قسمه لوبه چې وي نو هغه د تندروي یا ترهاګرۍ کمولو او د هغوی رالرې جوړې ایستلو کې څومره رول لوبولی شي دغه ځوانان ښه اړخ ته راوړو شي څه وایئ په دې اکله باندې به تاسو کلیم
لازمی خبره دا شه چې هغه به د فوټبال د زمرد مشرانو پر دغه دغه ته ګروندونه نسته دا غو پر سپورتس هغه شان نه دی ورته مې کړی چې کم دا غو بچان په دغه کم سپورتس کې بازي وکي کب فوټبال نه وي کرکټ وکي کرکټ نه وي هاکي وي دا کم فیلډ دی ته نه دی ورکړی دا کم ګروندونه دي ته نه دی موجوده کړی چې هغه بچان سبا چې غټانکی کې هغه د ګروندو تر اچ پر د ګروندو دی لوبه وکي خدا زدا غوړم چې مو مشران د کوم چې دی د پاره ګروندونه هودي د سپورتس کې دي ته سب سپورټ وکي چې سبا دا هغه بچان د دغه
څه مشکلات دلته د چمن نه د امریکای پورې په دې سفر کې دا سفر څنګه
د په دې ملک کې زه وسیږم چې اوکې فوټبال نشته فوټبال چې په دنیا کې په سلاویا نمبر فوټبال ولاړ دی چې دا غاځي پلیران څوک نه خوشی نه په دنیا کې څوک خوشی نه په ایشیا کې څوک خوشی نه په سب کې څوک خوشی او ما د خپل ځان سره دونه مهنت وکړې د خپل ځان بدون دغه اخته کې په د پاکستان فوټبال ټیم ترانم دې سره مې لوبه وکړې په دې کې مې شلو به وکړې بیا د خپل کلب د کیاله ایف سی سره مې په بار کې لوبه وکړې بیا د کرګستان سره مې لوبه وکړې دا ټول مهنت سره نتیجه سنن دا دي چې نن تا ته خلکو پاکستانی پلیئر دا دي چې په امریکا کې لوبه کوي دا د پاکستان د پر عظمه د پر ډیره فخر خبره ده چې کم ځوانان چې را د خیر دغه د پر دا یو لار ده چې واقعي موږ هم درکم مهنت وکړو چې علم وکړي سبب موږ درکم نو روشن کړو د ملک ته کړه چې کلیم روشن کړي
یو لوبغاړي لپاره د خپل صحت او د خپل وجود هم فټ ساتل ډیر ضروری وي نو تاسو د خپل فټنس یا خپل صحت فټ ساتلو په اړه باندې څه کوي دا غیله لپاره څه کوي
د خپل صحت لپاره د دې کته یو ډیر غټ فوټبال راځي د های پروفیشنل فوټبال ته فوټبال سٹارټ کړي چیرې غټ پلیران لوبه کوي نو هغه د لپاره ساده د صحت شې دی فزیکلی شې دی هغه به ډیر ټایټ وي او خاص کر فوټبال کې چې ته به مینټلی ډیر دماغ ته خو به ډیر فریش او دماغ ته خو به ډیر تیز نو په دې په وجه سره به ته خپل خوراک به سمه د نشو څخه به ته ځان ګورې د داسې غلط کارو څخه به ځان ګورې نو ځکه بیا په ته فوټبال کې ډیر مخته ځي او ستا لپاره بیا په میچو کې اسانی وای
په پاکستان کې کراتره فوټبال په حق وای سمره مطمئن یې چې هلته فوټبال لګیا دی په خاړخ باندې روان دی بیا د حکومت لخوا چې کوم ګامونه غسل کیږي دا غینه سمره مطمئن یې
زه دا غواړم چې پاکستان کې فیسیلیټیز په کار دي کوم مشران چې دی هغه زموږ و بچان ته کوم بچان چې دی دانی وچ وسره ټانکیږي دا غو فیوچر چي دي هغه د پاره داسي سکول کې اکیډمیانی کولاوی کې دا هو د پاره ګراوندونه مایه کې ارش اصل شی دې ګراوندونه دي مشک ټیلنٹ پاکستان کې ضرور ټیلنٹ څخه ولا ته ګراوندونه د پلیرانو لپاره نسته کله چې دا پاره ګراوندونه مایه دي د پاره د فوټبال د پاره ځای چې دی هغه پیسې غواړي دا هو سر به پیسې دونه نسته چې هغه پیسې ورکي او خپل ځان لپاره لوب ولته وکي نو زه دا غواړم چې د دې د پاره ګراوندونه عام کړي دې لپاره ګراوندونه زیات کړي دې لپاره فیسلټیز زیات کړي دې لپاره اکیډمی زیات کړي دې لپاره پروفیشنل ټیمان او غواړي دې لپاره پروفیشنل کوچان او غواړي نو ځکه د پاکستان فوټبال کپ دنیا کې نه په ایشیا کې بډې ژر پرشن نمبر باندې بخل غیا دي
سمره مطمئن دي پاکستان د حکومت نه چې هلته کې پاکستان کې د فوټبال لپاره کار کوي سمره مطمئن دي
زما بالکل مطمئن خونه مسی نو زه دغه دغه سم کوم توقع سم کوم چې ان شاء الله په د فیوچر کې بدی په د مستقبل کې بدی د فوټبال لپاره به لازمي خبر دی دنیا کې د نوم پښانامه باندې فوټبال یادی په هر ملک کې پښانامه یادی چې فوټبال په ټوله دنیا کې یادی نو زه دا غواړم قدیم مداشنامه ته وګورې دي د خپل بچانو د خپل د ینګ ځوانانو لپاره دی ښه کردار حاصل کړي سبب په پاکستان په دنیا کې پښانامه باندې یادی
قدرمن اوریدونکو دا او کلیم خان چې موږ سره خبرې کولې د امریکا کالیفورنیا ایالت کې کلیم الله خان ته به واره بیا مننه وایو چې موږ ته د خپل مصروف وخت نه وخت وېست او موږ سره خبرې ترې کی نو د هغوی کلیم تاسو یو جهان مننه چې موږ سره خبرې وکړې ډیره مهرباني
د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی یورپی یونین په دوه میاشتو کې د دوه غټو مسلو سره مخ شه بده یو د یونان اقتصادي کلکچ لوجی پیدا شبه سیاسي اړې غړې او دویم د منځنی ختیځ او افریقې د جنگونو لوجی په لکونو کډوالو یورپ ته مخه د لندن نه د وایس اف امریکا خبريال هنری ریجول په خپل رپورت کې وایي چې ځنی سیلونکو فکر کوي یورپی یونین دا وخت د تجرباتي خطر سره مخ دی د رپورت تاسو ته زمونږ همکار شبزاده وړاندې کوي
د جولای په میاشت کې په یونان کې سیاسي او اقتصادي نارامۍ لامل ځایي خلکو اروپایي اتحاد په حق کې کېدونکو ریفرندم پر ضد رائے ورکړي او د برسلز د فشار لوجه وزیر اعظم الکسس دغه نتیجه چیلنج کړي او د اروپایي ټولنې سره لوزنامه لاسلیک کړه د لندن رایل هالوی یونیورسيټي یو ځایي تاریخ پوه انډري وای د غام په اروپایي اتحاد باندې باور جمهوری قانون دے پر روانو اونیو کی بیا دا اروپا پا ساحلونو دا زرگونو سوونو غیر قانونی کڑوالو لڑائی ورسے دا او دا غشمیرا ورس پا ورس پا زیادے دو دا پا اروپا بیا دا کڑوالو لانجا پا نختمولو هم توڑ دے خارجیان نورو اروپائی هیوادونو خلق دی خو دغه پختن جواب د اتحاد په ماتولو کې نه دی دا خبره په لندن کې د یوې سړنیزې ادارې سره کار کوونکې سړنکار کریستین اورین کوي
د ریفیوجی کرایسس ریکوایرز ا کامن یورپین ریسپانس اند اټس نات د فالټ
اف دی کډوالو د غستون زی حل لپاره د اروپای هیوادونو یو ګډ ځواب پکارو او د غبیا د ټولنې ناکامۍ نه دا ځکه چې دغه جمهوریت هیوادونه په دومره لوی شمیر کې کډوال او د دغه د لاسا جوړ اقتصادي مسلې لپاره یو والی پکار وو نږدې دیرش کال وړاندې 15 اروپای هیوادونو شنګن لوزنامه لاسلیک کړې و چې تر مخې د پاسپورت بغیر تګ راتګ آزاد شوی د دغه روستو بیا د دغه هیوادونو شمیر شپږ شوتا ورسېده خو د سرحدونو دغه ازادي بیا هغه وخت کم شو چې ځینو هیوادونو په خپل پولو د کډوالو تګ راتګ ودرولو لپاره چیک پوسټ جوړ کړي هنګری بیا په نشدیو کې په خپل سویلی پوله باندې خاردار تار هم ولګاو خدغه سمیتا نورې خطرې هم موجود دي برتانیې به د کال 2013 نو وړاندې په دیرای ورکی چې نور په دغه اتحاد کې پاتې شي او کنه
ګران اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه مو د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه اوریده او کته مهم دا خبرونه وړاندې کولو کې ټکنیکی اړخته موږ سره ټیم کې ملګری وو پروډوسر وو ارشد علی او انجینران وو واګنر جیکسن او میشا د دې مننه کو چې تزای ما یو سو شبو کې بعد شپه په خیر پروګرام پیل کیږي نن د دې پروګرام کوربه دي زموږ همکار ارباب محمود او قدرمن اوریدونکو د ټی وی د خبرونه نه هم دې کې تاسو نه اجازه غواړو د لا پامان. Thank you.